د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن جمعه ده، د 1399 هجری لمریز کال د کب یهود 9 ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابره ده، او تر نوې 1400 کال او نوې پیړۍ یوازې نن او سبا ورځې پاتې دي. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. امریکا، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه 3 وژل شوي، او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم په کې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلی دی چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوو همداراز د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون درلود. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون پر رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخه انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازیو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په شمول باید خوندي وي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه 3 وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې 3 د غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور ټولو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل بدتر دی. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره د ده په وینا دا ډله د اعتبار وړ نه ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ملی لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغاړي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې 3 اووریزه لوبې پلان شوي چې لومړی هغه پرون چهارشنبه په ورځ وه او افغان لوبډلې د 8 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. په دوی کې 4 تنه د اذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو بندیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډا پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کوو هم له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او 3 تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند ته راټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا 1.5 سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې د امریکا شارژ دفیر کورتنی اوسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوی مقررات لفنی اړخ عملی نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنې د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن آسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړ شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 140 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. تاکل شویچ دا قانون د جون لنیمای ورستا نافذ شي. ل ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري را سره وسې قدر منو اوریدونکو او بخې قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د مسکو په غونډه کې واشنگتن، روسیې، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. روسیې له دې غونډې څه غوښتل؟
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل غني.
په دې اړه به یو مرکه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهراني وسلوال جنګيږي، خو طالبان دا څرګندونه تش پروپاګاند بولی.
خاص موخه لپاره د پروپاګاند په لاره غوړځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لري هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویل دي چې د استرازینیکا واکسین خوندي دی. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموګراګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی راپورته واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان کې د اوربان غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلي خو او غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمني سره سم په ټول امریکایي ځواکونه نشتې شل کال وروسته افغانستان اوسي. د روسیې په پلاسمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغه هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړي چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوې دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نکړي. دغه څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنې شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همدارس د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیب سرابي ازادي راډیو ته څرګند کړ چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
یک نوع هماهنگی برای تقویه
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته سوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولېز چاپیریال کې ترسره شي.
په مسکو کې په پرنۍ غونډه کې په افغانستان کې د اوربان لپاره غوښتنه چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد وړاندې کړه. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارکزی وایي د مسکو غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې روسیې فکر کاوه چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکایانو ده، نو ځکه یې د دې غونډې په جوړولو سره دا هوډ وکړ چې دا هیواد به هم یو رول پکې ادا کوي. خو اغلی بارکزی د ترکیې را روانه غونډه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړه شي د افغانستان لپاره مهمه بولي. له میرمن بارکزی سره د مسکو او د استانبول د غونډې په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړي او په سر کې ورنه د پرونی غونډې په اړه پوښتلې دي.
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو زلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامی او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هغه یوات په صفت باندې وزلیږي چې تصمیم ګرنده یې په ډېر قضایو کې ځکه چې دوی فکر کوي چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو مخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا ولنه کونده د طالبانو او د حکومت پلاوی په مابینس کې په ماسکو کې نه ده. د نمخ کې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کال مخکې هم یو ناسته شوی و چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکنده دی چې بیرته به اسلامی امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هغه شکل باندې به بیا ناراضي او ثبات او سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماټیکو حلو زلو سیاسي حلو زلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن وو.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاره غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل له خوا څخه ستاسو توپ کې د غوي ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی دا هغه مسؤلیتونه او وظایف په هم ورته مشخصن ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په حق باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړې چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د مدد لوړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله مې ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارکزی و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین رسپانی د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلي چې روسیې د پنځمې پر ورځ د افغان حکومت استازي او وسلواله مخالفه ډلې یعنی طالبان د نورو نړیوالو څارونکو سره یو ځای پر یو میز راټول کړل په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندې کولو سره مرسته وکړي. رسپانه لیکي د مسکو د هڅه داسې مهال کې چې واشنگټن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبري وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پایل کې هیله وښوده چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیه چې په 1980 کلونو کې یو لسیزه په افغانستان کې وجنګېدل، اوس د افغانستان لپاره د یو منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماتیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بیلابیلو اړخونو سره اړیکې نیسي چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یو هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړه نور هم زور واخلي یو موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانه بیا یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړې شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب و. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه د پډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلې ضرب لجل چې د می میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سی ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 14,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شایي د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ شي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هېوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
لازادای رادیو سهارنی خبری مجله اوري د افغانستان په شمال کې ډیره شاهین قلور دو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرنی وسلوال جنگيږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلور دو ویان وي د طالبانو په لیکو کې دا بهرنی جنگيالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوې. په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالی ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنگیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنگیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورما چو قیصر ولسوالۍ، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غرماج و
بعد مرغ په شمال زون که هم په کوهستانیات ولسوالی کی او هم په غرماج او قیصر ولسوالی کی د طالبانو په لیکو کی بهرنی تورستان است. او په دې ورستیو کې په بلخ کې هم یو مورید وو په چربولک ولسوالۍ کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قومندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنگلي لخپلو کورنوي سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوسوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې اوویشتنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگلي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولی لري فعال دي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنگلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای ادبای خارجي کې اوس به فعال
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولی لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگلیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګاندا په لار غوړځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته او د دارازې دوه تړون ته او د نورو مسایلو په ضد باندې پروپاګاندا کوي.
تر دې د مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني پاکستاني ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیز داډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یوې سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې ګنې دا واکسین د یو شمېر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په اروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري چیرنی پیل کړی دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خبره شول، چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورته هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی، لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېړونکي له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سرو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي، ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی، د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تېره دوشنبه ویلي وو چې یو تن د استرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی خبری مجله اوری.
قدر من اوریدونکو شیبا وروسته د ژوند رنگونه د پزله پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت لند خبرونه واوري. ټاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو استازي خبرې سره وکړي. پرون د مسکو په غونډه کې واشنگټن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت د مشر په توګه وټاکل شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي چې دا ګوند د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا 150 سیاسي زندانیان شته، خو باکو وایي چې نور هیڅ سیاسي زندانیان نه لري. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادې اروپا آزادې رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفیرې پرون وویل د روس رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او درملنه یې نشته داسې درمل وغواړي چې پرې مړ شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد دی چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
دیوای ما کابل خارو سیدونکې
دیو جانې د کوم سیده را پایل کړه؟
ډیره خمرم جانې، کله چې ما نوې مکتب شروع کوو خوندې ته تللم، نو پلان په هغه وخت کې زړه او نظر و چې موږ ته اجازه راکړي یا رانه کړي زو خور مې دواړه. بیا موږ چې کله ډیره ان تاکید وکړو په دې خپل غوښتنه باندې چې موږ زو مکتب ته وای، پلان بل اخر اجازه راکړه. لاړو خو په داسې وخت کې موږ ته زما پلار اجازه راکړه چې زمونږ د پلار په قوم کې او زمونږ د مور په قوم کې هیڅ جنکان هغه وخت کې مکتب ته یا خوندې ته نه تللې سنه نه وایل. اوس چې دا فکر کوم پلار مې ډیره لویه قهرمانی کړې ده زموږ په حق کې.
دی بچانې دا ورته چې په دې لار کې مو کوم ستونزې، کوم مشکلات ولیدل د خوانځي نه تر پانتونه بیا په وظیفه کې؟
بل شکه خوانځي کې خو خیر دومره مشکلات برابر وو، ځکه هلته خوانځي هم د اوناس لپاره وو او سادان ټوله همدغه طبقه وه. خو کله چې زه بیا پانتون ته کامیابه شوم هلته تللم، دلته نو بیا یو څه خبرې راپورته شولې زموږ د کورنۍ نه او دا نږدې خپلوانو له طرفه چې پانتون یا ښه ځای نه دی یا میرمن څه کوي چې دومره درس وایي هم دومره بس ده، زه به جګر خونه کولم.
دی بجانې تا قوم ته خو څنګه د قناعت ورکه؟
څه چې په سترګو وینه او څه چې اوري دا یو بل سره توپیر لري. دوی به همیش دا اوریدلی وو چې پانتون خزانه ده، پانتون خزانه ده، انجلۍ بیلاری کوي. کاش دوی زما په وجود کې، یعنی زه چې هماغه ډیوا وم، مخ پانتونه وروسته له پانتونه هماغه ډیوا وم، ما کوم تغییرات رانغله، هنوز زما فکر او ذهنیت ته روښنايي راکړله. ویلیدل چې نه والا دا په خپل انسان پورې اړه لري، په خپل دین کې زما مطالعه او زما معلومات په خپل دین کې زیات شول، په دې باور شول چې نه انسان باید زده کړي وکړي څومره چې کولی شي.
څنګه شو بیا اوس دوی چې زهنه تغییر وکاو خپل لورګان خپل خواندي پریږدي کنه پریږدي؟
بالکل، دا یو څوره زمخ کې شاهده دی او زما د موال ورانه هغه کسان چې یعنی ډیر مخالف په لومړی کله دی عمل سره پانتون ته تاګو هغه پانتون کې اوس خپل ذکر ته ادامه ورکوي.
یعنی یو کس کوي شي چې غواړي ذهن ته تغییر ورکړي، که څنګه؟
بل شکه دا چې قوي اراده وي له انسان سره او عزم وي ور سره، له هر سره مخ خپل ځان ته هدف وټاکي او بیا خپل هدف ته د رسیدو لپاره تلاش وکړي. کوشش وکړي حتما رسیږي ورته.
څنګه اوس خوشاله چې دغه تغیرات په ټولنه کې او خپل کورنۍ کې راوستل؟
بل شک خو اوس دیتا تلاش کوم چې بل اخر دغه یو بل کارم پاتې زما په کورنۍ چې بیرمنې وظیفه نه اجرا کوي دغه ته تغیر ورکړم بل اخر مېرمنې امر شي وظیفه اجرا کوي.
یعنی ته په خپل کورنۍ کې لمړنۍ ښځه چې مکتب ته لاړې بیا پانتونه ویل او اوس وظیفه اجرا کوي؟
بالکل بالکل.
و بجې او دیرش دقیقې شوې.